کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سادی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تختیګی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط مطالب لرو وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې انتخاباتو ته کاندید کړ د افغانستان حکومت ویلي دی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د ترسره کېدو لپاره پرمختګونه شوي دي په دې اړه به هم واورئ خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې په مکرۍ د خبرونو سرلیکونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوم رسیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل نوم ثبت کړي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو برید کړی او طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی په مکرۍ بشپړو خبرونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوم رسیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه او محمد محقق د دوهم رسیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي د ښاغلي اتمر مطبوعاتي ټیم ویلي دي چې د حامد کرزي په ګډون د هیواد مطرح جهادي او سیاسي مشرانو د دې ټیم ملاتړ کوي د اړه تفصیل د خبرونه په دوام کې راځي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری یې په جګړه اوښتي خو وایي پکې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده له دې مخکې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي نن سهار رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ادعا کړې وه چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فیض آباد دښته کې د حکومت پر یو پوځي کاروان حمله کړې چې د په وینا ګڼ دولتي وسایل او وسایط یې له منځه وړي او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولي د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل په فاریاب کې پر یو پوځي کاروان وسلوالو برید کړی خو مرګ ژوبله پکې طالبانو ته اوښتې
د بادغیس ولایت په اب کبري ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي د دې ترڅنګ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر سایکل او لسګونه مله وسله هم له منځه وړل شوي
ویل کېږي چې دا نظامي کاروان له میمنې څخه مزار شریف ته روان و چې د شیرین تګاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنجشنبه ورځې رئیس یې په بېلابېلو عملیاتو کې 80 تنه وسلوال وژلي او 26 نور یې ټپیان کړي دي دفاع وزارت نن سهار په یوه خبرپاڼه کې وویل چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار کاپیسا پکتیا غزنی اروزګان کندهار بادغیس فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې اړولې ده دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ولایتونو کې د پرون رئیس شپږ تعرضي عملیات یو نوی ځانګړی د کومانډو عملیات او 13 هوایي حملې د وسلوالو پرځالو او پټنځایونو کړي دي د حکومت وسلوالو مخالفینو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي لازادي رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې دیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د میرمن پلوسی هیئت د سفر لپاره تیاری نیوله ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي ښاغلی ټرمپ د پنجشنبه په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یوه لیک کې ولیکل د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی د امریکا یوه برخه حکومتي ادارې ځکه بندې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره تر 50 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غوښتي دي، خو دیموکراتان یې له ورکولو ډډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال په راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ترامپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحد ایالاتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه بوګوتا کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د کولمبیا د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي برخه کې وشوه، یوویشت کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. دا په تیرو شپاړسو کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د دې هیواد دفاع وزارت ویلي په دې تروریستي برید کې 80 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارېدلي وو. د کولمبیا پولیسو ویلي په چاودنه کې خپل بریدګار هم وژل شوی او روغتون ته له انتقال شویو ټپیانو څخه 50 کسان له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د جمهور رئیس اشرف غني د ملي امنیت پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر نن د یو شمېر سیاستوالو په ملاتړ د ولسمشر د انتخاباتو لپاره خپل ټیم معرفي کړ. البته د تروسه پورې رسمان ځان نه دی کاندید کړی. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر د ویاند هارون خان سوری څرګندونې هم راخیستې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی.
مذاکرات اخر کې دي، تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولې ان شاء الله امیدواري هم شته او پرمختګ هم شته.
په کندهار کې خلکو پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته مخه کړي. خوستوالو هم د سولې ناره جګه کړه. تر وی بچې د ازادي راډیو روانې خبرونې یو شمیر نور مطالب هم اوریدلی شي. مخکې مو دا خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر رسمان ځان کاندید کړی دی، خو دا خبر باید تصحیح کړو چې د خپل انتخاباتي ټیم اعلان کړی دی او رسمان تر اوسه پورې لا ځان نه دی کاندید کړی. کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان څخه نور معلومات اخلو چې د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټیم کې کوم کسان دي، کوم کسان معرفي کړی دی. افغان صاحب
شبر سب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حنیف اتمر په کابل کې رسمن خپل انتخاباتي ټیم معرفي کړ. په دغه انتخاباتي ټیم کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه، همدارنګه د ترک تبارو لقام څخه محمد عالم سایه هم په انتخاباتي ټیم کې شامل کړ. دوی خپل هغه انتخاباتي ټیم تړون هم لاسلیک کړ. مخه کله چې دوی وایي موږ بریالي سلو، لمخه به دغه ریاستي نظام چې د پدغه کې د ننه د صدرات پوسټ رامنځته کو، البته حقوقي د ریاستي نظام د بدلون خبره په کله کرا د کړه. هغه د خپل مخالفینو تبلیغات او بل همدارنګ په دغه تړون کې راغلی وکړه چې دوی انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی ده بریالي سينو د خپل د اساسي قانون تعدیل مخه به د ریاستي نظام لپاره یو بل هم مرستيالي چاره د ترتبار د قوم لپاره اعلام تکړی خو مخکې لاغینه چې همدغه اساسي قانون تعدیلیږي، همدغه محمد عالم سای چې همدغه پوس لپاره البرلم لړوان د غرسوي ده، هم دومره صلاحیتونه به ولري لکه اوس مهال چې یو د جمهور رئیس یو لومړی مرستیال لري. د اوږدې خبرې وکړې خپل پلویانو ته، همدارنګه وویل چې په خپل انتخاباتي ټیم کې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه، همدارنګه شاوخوا شل سیاسي جهادي څېرې، البته د پخواني حامد کرزي پر دوی نه ملاتړ کوي. د خپل بهرني سیاست په اړه همدارنګه د راتلونکي حکومت د امنیت په اړه باندې، د حکومت د جوړښت په اړه باندې څرګندونې وکړې، د سولې په اړه مې خپلې څرګندونې درلې. اوسنی حکومت یې تون انتقادونه وکړي چې اوسنی حکومت د ځینو کسانو لخوا انحصار شوی ده، البته داسې حال کې چې یو کس ورځي چې چا نوم وانه اخیست، خو دغه ټیم یې یاد کړ. اوسنی حکومت ټیم چې توهینېږي، موږ به د ملي وحدت لپاره واقعا کار وکړ. همدارنګه د خپل خبرو کې د سولې ته هم اشاره وکړه، وی ویل چې له امریکا نه غواړو او د حکومت ملاتړ د سولې هڅې روانې کړې، موږ نه ملاتړ کوو، خو د بین الافغاني خبرو لپاره باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه مساعد کړي. همدارنګه د انتخاباتو په اړه وویل چې حکومت نه موږ غوښتنه کوو چې د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت ته احترام ولري. هغه بیا هم وویل چې حکومت تل په خپل سر باندې کله د سپتنام پروسه اوږدوي، او همدارنګه کله د انتخاب جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدلی دی، وویل چې اوسنی نظام او حکومت باید د انتخاباتو استقلالیت ته احترام ولري. حنیف اتمن وروسته د هغه لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د دوی په راتلونکي نظام کې به ښځو ته ځانګړې ونډه ورکول کېږي. دله لوړاندې دعوه وکړه چې د دوی ټیم ځکه بریالی ټیم ده چې په دې کې د افغانستان د پراخو او بېلابېلو قومونو پیاوړي او مطرح سیاسي څېرې نمایندګي کوي. شبه سب د دولو وړ ده چې نن شاوخوا 12 بجې تر 2 بجې پورې دوی ته وخت ورکړل شوی ده چې دوی لاړ شي د انتخابات خپلواک کمیسیون کې رسمان خپل ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کاندید کی. بل شي برسه
افغان صاحب، د نورو کاندیدانو په برخه کې تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړی؟ البته دا خبره ډیره واضح هم نه وي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې شای جن نور کسان هم د نن ورځ په ترڅ کې ځانونه ثبت کړي د ولسمشر د انتخاباتو لپاره. بله
بله، انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان نادات ازادي رادیو ته ول موسر په خبرو کې ول چې ټاکل شوی د نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له خپل ټیم سره راځي ځانونه ثبت کړي، خو تر اوسه پورې دا چې راځي یا نه راځي په دې اړه څه نه دی ویل شوی. خو انتخابات خپلواک کمیسیون تر ورځې ویلو همدارنګ ویلو چې یو نور یو شمېر نور سیاسي مطرح تیری هم راځي، خو دا تل داسې اوازې چې نن فلانی راځي ځان سمته، نن فلانی انتخاباتي ټیم راځي، بیا غو دوه ورځې درې ورځې شاته غورځيږي، خو دوی مطمئن نه دي. او ټاکل شوی نن ښاغلی اتمر چې خپل مې وویل نن به ځان سمته ځان ثابت کړي، دا چې نور څو کسان دي کوم انتخاباتي ټیمونه دي په دې اړه باندې اوازې ته خو رسمند انتخاباتو کمیسیون ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
رحمت الله افغان مننه. البته د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو لپاره روسي نیټه د یک شنبه ورځ ده، او د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون هم ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې دغه کمیسیون یو ویان دوه ویل چې له خلکو یې هیله وکړه چې ژر تر ژره ځانونه ثبت کړي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی کارونه بیا زیاتی شي، او د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې هم لا تر اوسه پورې رسمان نه دي اعلان شوي. خو دغو انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخواني ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخواني پریکړه ټینګار وکړي. د دې کمیسیون مرستیال همیرا حکمل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون د کابل رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه دوی ته لازم اسناد نه دي ورکړي. په دې اړه تفصیل له یوسف خان زدران.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې 95% چانس د دېشته چې دا کمیسیون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حکمل وی مونږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو لبد مرغه د موافقې لمخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنه
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډېر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی یې اړتیا لرله مونږ د دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه بي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویانده مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډېرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلی امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسیونو په همغږۍ باید تورې رایې له سپینو هغو بېلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط مو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون شکایت اورېده. د زما رایه زما حق پروګرام چې په روانه خپرونه کې په دومه برخه کې وړاندې کوو همدا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه خو پرې نه ښودل شوه چې روانه شي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیوله، پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یوه لیک لیکلي د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک ویلي دا چې د امریکا 800,000 کارګران تنخوا نه ترلاسه کوي. نو د لیکلي دي چې زه د عین خبرې راخلم و ایزر ډاډمنیم چې تاسو له دې سره موافق یاست چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم لیکلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې پرچاوي پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سروان صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یوه برخه پرچاو ده او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 5 میلیارد ډالر چې د غوښتې دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړېدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
سروان سب نانسی پلوسی چو ویلی دی او ترامپ لقانونی ارخه دا کار کولیش؟
ولسمشر ترامپ د امریکا د پوز اعلی سر قمندان هم دی او طبعا چې دا واک لري. خو نانسی پلوسی تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر یې ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوی څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وو بش روزی تا دوام وکړي و غزیشی. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي.
مننه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور موضوعاتو ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د زما حق پروګرام کې بحث لرو او هلته د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط راپور هم وړاندې کوو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
افغان حکومت لطالبانو سره د مستقیم خبرو د پیلیدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی. د ولسمشر غنی ویاند هارون خانسوری ازادی راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل له کابل د واصل وصال پوره پور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو له واشنگټن سره د مذاکراتو د ودرېدو ګواښ کړی، افغان حکومت په مختلفو کچو کې د دغې ډلې له رهبرۍ سره د اړیکو د دوام خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي.
مذاکرات اخر کیدون کیدی طالبان هم تمایل لري او افغانستان حکومت به قید شرط اعلان کړی دی. تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولې ان شاء الله امیدواری هم سته او پرمختګ هم سته. تر دې حد تمره ویلی سو چې مستقیم مذاکرات هم شروع سي او د پروسه به ان شاء الله د ټولو په دوا سره او په تدبیر سره به کامیاب سي.
دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینی اراده لري، نو حکومت سره دې د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجوده ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. نوموړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري، خو د افغانستان او امریکا حکومتونه د دغو اندېښنو د هواري لپاره هڅې کوي او دغه اندېښنې په دومره کچه نه دي چې د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر ویان که څه هم د افغانستان په قضیه کې په فکري لحاظ د پاکستان د بدلون خبره کوي، خو وایي چې په دې برخه کې تر دې مهاله کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو له امریکا سره یې استازو څو ځلې خبرې اترې او لیدنې کړې دي. خو دغې ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي که امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو موضوع په اصلي مسلې بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اړیکې ختمې کړي. په دغې اعلامیې کې راغلي چې امریکا د قطر په ناسته کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکو ناستو کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په موضوع بحث کوي، خو د دغې ډلې په خبره امریکا اوس د دغو بحثونو اړتیا نه ویني. زلمی خلیلزاد تر دې مهاله درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې او په پرله پسې توګه د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي، سو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري.
اتلس کاله د افغانستان په جګړې کې د سیمې هیوادونه غواړي تر شوي وو، یا څه غوښتنه یا هم د امریکا سترجي ایجاب دا کوو چې هغوی به د افغانستان مسله کې نه وي. اوس نو د چین مسله، د پاکستان مسله، هندوستان، افغانستان د دغې پیچلي پروسې یوه برخه ده. بیا دا د صلح د هغوی له حضور او ملاتړ نه راځي، او یا کم راشي نو ثبات کېنی. مهم روسي سفرونه پنیک پال باندې نسمه. البته زه باید ووایم چې ناوخته دي، البته موږ ډېر زیات وخت ضایع کړی دی. ولې په سیمه کې یو تجمع رامنځته شوی ده، تفاهم رامنځته شوی دی.
د نوموړي په خبره د سیمې هیوادونو او امریکا اوس دا درکړي چې د افغانستان قضیه پرته له سولې بله لار نه لري او د جګړې دوام د سیمې او نړۍ په زیان ده. د زیاتوی چې طالبان هم سولې ته باورمن دي، خو د سولې خبرو ته نه حاضرېدل د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویاند هارون چخان سوری په وینا واورېدل چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هیلې په زیاتی دودي. بل لور ته د سولې ولسي حرکت غړو یو ځل بیا له ښکېلو غاړو په کندهار کې د اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینی څخه.
له هلمند څخه د پاڅېدلو سولې ولسي کاروان سلګونو غړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې اوربند رامنځته کولو په موخه لاریون وکړ. له دوی سره چې په لاریون کې د کندهار اوسېدونکو ملتیا کول، د جګړې له ښکېلو غاړو یې وغوښتل چې سوله وکړي او روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولاداد وویل چې د اوربند رامنځته کولو په نیت د هیواد په لویو ښارونو کې سوله ییز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تر ښکېلو غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور دې افغانان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې دا لاریونوستو، دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید دوی مني. راتلونکي کې به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بالاخره به ورځ شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کړي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسي کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږ ماده یې پریکړه لیک هم ولوست چې پکې تر ډېره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسي حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې له ښکېلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخت دی.
په کندهار کې د سولې ولسي حرکت پر اوربند ټینګار وکړ، خوستیانو هم پر سولې ټینګار وکړ. له خوست نجیب الله الوخیل.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په مرکزي واډ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو په کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي. حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه دی، آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده، خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي، یو د طالب برور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لېږلي، خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې، ننګرهار، کندهار او خوست کې، تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې د ولس سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسې ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوی یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې د ولسي حرکت سره یو ځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستي ځوانانو مې دا هیله ده چې به ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو اسو مم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وشرمینده.
بل خو د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسي حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سوله غوښتنې غږ واوري.
و مل جان گورباز د شخمی کلی وسدون کا دا سره کتینا خډیره پیدا لري کنه دا نړیوال مجبوره کوي چې خبره وکی طالبان مجبوره کولای شي ولس خلک چې دغه غشتنه دی ولس خلک ومني
زه بختور خان سوله افغانان وروستای شي نه حکومت وروستای شي نه امریکایان وروستای شي نه طالبان وروستای شي دا سوله د عام خلکو ځکه متضرر هم عام خلک دي
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسلوال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو.